وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه کې مو امید زهیر مل هرکلی کوم. لمړی خبرونه. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازولي یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د خصوصي وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله تویې پرون د بشري حقوقو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړي دي.
د انټرنیشنل کمیونټیز ایکسپیکټیشن
د نړیوالې ټولنې د تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملی نشو. خو برعکس د بشري حقوقو د سیستم ناکافی اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت لرلو سره خپل کارونو ته دوام ورکړي.
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارټاید رژیم وبالا ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې جنوني او خزي کړي کې هغه زیاته کړه چې طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقوقو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو کړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایی خوندیتوب لپاره وړاندې خنلري. دا څرګندونه د ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برونز افغانستان د سفر پر مهال کړې. د خرمو وړي دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال لږ څه باندې 10 میلیون افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. خغلی برونز پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر ول بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې د یو شمېر کاروانګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلون په اړه خبري ایک وکړي. پرنس په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې ملګرو ملتونو د کرنې او خړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه وزره ټیمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. ټاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. آیرلندي لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې اوټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 111 منډې یې جوړې کړې وي. دواړه لوبډلې به د دویم شل اوریزو لوبې لپاره د یکشنبې په ورځ د مارچ په 19 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیمه وروستۍ شل اوریزه لوبه به را روانه دوشنبې د مارچ په 13 د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د ویسي پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د بریدونو غږ چې له روسیې واخلي. ولادیمیر زلنسکي پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي په دې سي ښار کې د مرسته او ژغورنې عملیات روان دي. لدی مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي اولیا کیپر ویلي و دا د توغندې له کریمیا سیمې څخه توغول شوي و چې دا ستوګنې په یو سیمه را پریوتل. نوموړی زیاتوي چې له لومړي توغندې وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسیدلي و چې د دویم توغندې په لګېدو کې وواشل شول. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو د نورو اونیزو پروګرامونو تجلا شوی خل هغه وړاندې څو راپورونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونا ماموریت دی او بل کال لپاره هم تمدید کړ. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې شوې دي. د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر دنجونو او خوځو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شو. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شو. ورسته خاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نو موړي د یونما د ماموریت تمدید په اوسنی وخت کې یو مهمه اړتیا وبلله.
یونما's role is more important than ever in addressing
the یونما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د جنونو او شوز لپاره لدې بعد د بشري حالت څخه وژغوري. د یونما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوه کې د ځنګړو استادو د تیر میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمېر غړو هیوادونو استادو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونه وکړه. د چین استادي د خځو د وضعیت د یادونه ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولی په پریکړلیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو درسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یو نامه ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړلیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استازي وویل چې باید افغانانو په تیرې خځو او ماشومانو ته د بشری مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استازي دا هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشری وي. د جنوبی کوریا استازي پر روانو سورزو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او ویل د هوانځیو پیل ته څوره زیپاتی دي، خو لا هم طالبانو لشپګم ټولګي پورته زده کونکو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازي نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شمول سیستم ته اړتیا لري چې بنیادی عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلی فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونده په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت د بشری مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همدارز د بشري حقوقو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د وټول شموله مشروع حکومت پر امنسته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د خزو او جنو حقوقو په کې خوندې وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رايو په اساس تمدیدیږي.
کندهار کې شمیر کاروندګر وایي روان وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخ کړي او د مهالې کاروندې د وچې دوله غاغ سره مخ تي چې لاملې دوی اړ دي نور سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو دوبو د لوی او کوچنیو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو اجي جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شخبري اخته دي، خو د وچکالۍ لامل خپل دغه کار په شزلنه کوي. دی وای د تیر څو کلونو وچکالی لامل باغ سخت زیان لیدلی او کساش کال هم وچکالی دوام وکړي نو اردی چې لبی خې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او مؤسساتو څخه د بندونو د جوړولو او جوړو څاګانو د استلو غوښتنه کوي.
باغونه مودا چې ویني چې اړول نسته، کار نسته، کروزانه والا دی، ک یو بل کاریګر دی، ټول بیکاره په کلی په وطن کې دغه سی بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه چشته ورکي، هغه د دې چې وزدا زما باغ دی دادی دغه سی پروتي دوبو د نشټوالي څخه پروتي چې وب نسته مصرف کې دغه کومه یو ان چوبه او دوه ان چوبه هغه په څلور ان چوبه د روډ هغه پر یو ان چولاړي دي، نو هغه مشته ډیر مصرف کوي، زموږ څخه ډیر مصرف کوي.
په کندهار کې د نور ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه ورستربلې مخ پر کښه روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به شاړې پاتې سي.
زما نوم نافیز دی، ولسوالۍ د دامان. خو به خو دې کښته کېږي، خو دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نور برما واس نه لرو، دغه دې اوبه مو وسم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برما ونه و یا دغه ونه و. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه په 30 متره اوبه راکولې، اوس پر 80 متره او پر 80 متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ و بارانونه نه و بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمیر همکار مؤسسات هم د نور چکټمونو د جوړولو پلان لري او پر روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یو ویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې 19 ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوی دی، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي. د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې همدارنګ د موساد ته خاص هم در غسان پولیسوالی کې د شوراوک پولیسوالی کې همدارنګ د شاول کوټ پولیسوالی کې د خاکریس پولیسوالی کې درې دانې پیل حلال ته اوس کارونه جریان لري شروع دي او په غوړه کولسوالی کې هم مج چې ډیر وچکلی زپلې د پلان لرو چې هلته هم مج دوه چکډې مونږ جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالی د دغه ولایت د نورو ولسوالیو په پرتلا زیاتې وچکالی زپلې دي. ان په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نو هین هغه قانون ته اجرایی بڼه ورکړه چې پر بنسټ مسلمان مهاجرینو ته د دې هیواد تابعیت نه ورکول کیږي. د هند مسلمان لږ کې اندېښمن دي چې د دې هیواد صدر اعظم نارندرا مودي دا هیواد د هندو په یو ملیت کرا وطن بدلوي. د امریکا متحده ایالاتو په هند کې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو د دې قانون په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د مودي حکومت هغه دلایل رد کړي چې ګنې دا قانون تبعیضي رنګ لري.
د هند تابعیت په قانون کې د نوی بدلون لبخي د هیواد د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان هغو هندو، پارسی، سیک، جین، بودایی او عیسوی اقلیتونو ته سمدستي تابعیت ورکوي چې ل 2015 میلادي کال مخکې هند ته کډوال شي وي. خو دې قانون د دریو واړو هیوادونو مسلمانان مستثنا کړی دي. منتقدان استدلال کوي چې دا قانون د دې یو بل ثبوت دی چې د نارندر مودي په مشه حکومت غواړي سیکولر هند په یو هندو هیواد بدل کړي او مسلمانان منزوي کړي. د قانون په نوي تعدیل کې هغه پخوانی قانون هم اصلاح شوی چې لمخي غیر قانوني کډوالو د هند تابعیت نشوي اخیستلای. د دې قانون تعدیل د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند د انتخاباتي مبارزو یو مهم شمنه و. د قانون په 2019 میلادي کال کې پارلمان تصویب کړ او هغه مهال لانجې وپارولې چې د مودي حکومت له مرګونو اعتراضونو ورسته د حق تطبیق وسنداوه. د هند ټولو مسبونو معترضان وایي چې دا قانون د یو سیکولر هیواد په توګه د هند بنسټ کمزوري کوي. مسلمانان په ځانګړي توګه اندېښمن دي او وایي دولت د دې قانون په پلي کولو سره کولای شي دوی منزوي کړي. د هند بشري حقوقو د څار او عفو په نوم مدافع ډلې د دوشنبه په ورځ وویل چې دا قانون د مذهب پر اساس له خلکو سره تبعیض مشروعیت ورکوي. په نړیواله کچه هم د دې قانون په وړاندې اعتراضونه شوي. متحده ایالاتونو ویل دي چې د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. د بهرنیو چارو وزارت وایند مکیو میلر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل مذهبي ازادۍ او درناوی او د قانون لبخي له ټولو وګړو سره یو شان چلند په ټولو ټولنو کې د دیموکراسي اساسي اصول دي. خو د مودي حکومت دا خبره چې ګنی دا قانون تبعیضي چلند کوي ردوي. هندي چارواکي وایي دا قانون پر هغو کسانو چې لپخوا د هند تابعیت لري او په هند کې پر زیږیدلو وګړو اخیز نه کوي، بلکې د دوی په وینا د هغو مذهبي اقلیتونو دفاع کوي چې له ځورونو او شکنجې څخه تښتي. په هند کې د مسلمانانو یو لوی اقلیت هوسی چشمیره د هند په ځباندې 400 میلیون وګړو کې 200 میلیون تر رسیدي. مسلمانان د هند په تقریبا ټول سیمو کې اوسی. خود اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې په 2014 کال کې د نارندر مودي له واکمنې وروسته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې غړي حمله پرې شوې دي.
د نړیوالونکو وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. تاسو دا پروګرامونه واورئ چې په یو او بل پسې خبريږي. خو وخت
نیما نړۍ
اخسر به
میان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشومان سر پا زکنان آزم نور ده جرون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه و ده پرمختگون و اوستونزو